درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې د اوسنی رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری خبرداري ورکوي چې که هغو افغانانو ته چې له پاکستانه بیرته افغانستان ته ستنیږي لازمي مرستې ونه رسیږي په سخت ژمي کې به ومري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د اکتوبر میاشتې له لومړیو راهیسې لکل چې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې بیا اسناد کډوال به په زور او باسي تر اوسه نږدې 15,000 افغانان له پاکستانه استل شوي یا په خپل وټل دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري په هغه راپور کې چې د جمعې په ورځ خبر کړ ویلې د شزو او ماشومانو په ګډون ډیری افغانان چې له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستنیږي زیانګال دي او که د مناسب سرپناه په برخه کې ورسره مرسته ونه شي په سخت ژمي کې به ژوندۍ پاتې نشي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چا وایي د راتلونکي 2024 کال لپاره د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادونو کې د بشري فعالیتونو لپاره شپږ څلوېښت اشاریه څلور میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. په هغه راپور کې چې اوچا نن دوشنبه خبر کړي افغانستان د نړۍ د هغو 500 هیوادونو په کتار کې راغلی چې وګړي بشري مرستو ته تر ټولو ډیر اړ دي. راتلونکي کال په افغانستان کې د بشري فعالیتونو لپاره د 3 میلیارد ډالرو غوښتنه شوې او ویل شوې چې سش کال د بودیجې د کمښت لکبل په دې هیواد کې 10 میلیون وګړي د می او نومبر ترمنځ د خوراکي موادو لمرستې بې برخې شوې دي. د راپورونو له مخې د افغانستان د پخوانیو ځانګړو امنیتي ځواکونو شاوخوا 200 غړي چې د بریتانیا لخوا روسل شوي او تمویل شوي له پاکستان د استلو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د استولو له خطر سره مخامخ دي. د بی بی سی انګریزي ویبپاڼې د راپور له مخې د معلومات د پخوانیو افغان پوځیانو شبکې راټول کړي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د بریتانیایي ځواکونو پخوانی قومندان جنرال ریچارډ بارونز بی بی سی ته ویلي چې د دغو پوځیانو په انتقال کې د بریتانیا ناکامي شرمون کړه. په 2020 میلادي کال د بریتانیا د وخت صدر اعظم بوریس جانسن د دې هیواد پارلمان ته ویلي و چې د دغو افغان ځانګړو ځواکونو خدمت ډیر مهم دی او بریتانیا به د دوی د خوندي انتقال لپاره له هر هغه څه چې په وس کې وي کار واخلي. تمر چې په دوبی کې د اقلیمی بدلون کانفرنس ګډونوال د نړۍ د توجیدو د مخنیوي لپاره اساسي حل لري په نښه کړی. د ملګرو ملتو سرمشیان تونیو ګوتریش چې نن بیرته د کانفرنس ته ورستون شوی وایي اوس د دې وخت چې په شنیت خبري وشي او ننګونی را برسی راکړی شي. هغه زیاته کړه د کانفرنس ګډونوال باید په ځانګړي ډول له شنو خونو د موزیرو غازونو د خپرېدو د کمیدو او د اقلیمی عدالت پر موضوعاتو تمرکز وکړي. د اقلیمی بدلون په اړه د ملګرو ملتو 28 کانفرنس چې د نومبر له 10 په دوبی کې پیل شوی سبا 3 شنبه پای ته رسیږي. او د اسرائیل پوز د ټانکونو په ملتیا د غزې د خان یونس له جنوبي شارګوټي او شاوخوا سیمو څخه د سخت دریځ حماس ډلې په وړاندې جګړه لویدیز لور ته غځولې ده. امریکا او اروپای ټولنه حماس د وی ترهګر ډلې په توګه پیشنی پاین هیل کې د ملګرو ملتونو چارواکو په غزه کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره یو ځل بیا د اوربند غوښتنه کړې ده. د ډیپلوماټانو له قوله ویل شوی چې په پام کې ده د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله په غزه کې د سمدستي اوربند لپاره سبا 3 شنبه د یو پریکلیک پر مسوده رای واخلي. زمو شخله اوسادی رادیو اوري په روانه خبرونه کې به واوریده ملګرو ملتو ځانګړی راپورټر وایي طالبان د جنونو د زده کړو پر سر په خپل منځ کې د نظر اختلاف لري.
د خزو د زده کړو په برخه کې فکر نه کوم چې دا ډول یوالې ولري. موږ د توپیر په ځینو عمومي ویناو کې لیدلای.
په غزنی کې د ټولو کوڅو او کورونو نمونه او آدرسونه په ډیجیټلی بڼه ثبتېږي.
د خلکو لپاره یو ګټه ده چې آدرس پیدا کولو کې به هیڅ څونځ ونه لري ځکه دا په ګوګل کې جی پی ایس کې ثبتېږي.
په کندهار کې یو خصوصي ښوونځی ماشومانو ته وړیا زده کړې ورکوي.
پښتو دنیا انګلیسي شون مهارت انګلیسي.
په نړیوالو موضوعاتو کې د غزې په خان یونس کې د جګړې د سختېدو حال درکو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي طالبان د جنود د زده کړو په اړه یو خلنه دي. د چې پرونی د دوه فورم په غونډه کې خبري کولې وویل د طالبانو د لوړو زده کړو مخکنی وزیر او د جنود د زده کړو د پلوې لامل له دندې ګوښه شوی وو. جزئیات امید ظاهر مل راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وای طالبان د خوځو د زده کړو په اړه د نظر اختلاف لري. هغه پروند دوه فورم په ونده کې چې و برخې د افغان جنو خوځو د زده کړو او کار په اړه بحث ته ځانګړی شوی و ویل د طالبانو د قوت یو ټکی د دوی یواله دی، خو د خوځو د زده کړو په اړه کې دا یواله نه تر سترګو کیږي.
سمال آن ده طالبانو یوالای ده دوی ده قوت لطکو یو ده زکه دوی یوالای دیر بنسطیز و مهم بولی او قدرت ده رسیدو پا برخه که هم دیر روان ده درلو ده. خود خزو ده زدکرو پا برخه که فکر نکوام چی در دول یوالای ولری مگده تاو پیر پا زینو عمومی ویناو کلی دلی.
ده ملگرو ملتونو ده بشری حقون شورا زنگری راپور ورکوون که ریچارد بینیت پا خبل خبرو که ده طالبانو دلوار زدکرو وزارت ده مخکینی سرپرست عبدالباقی حقانی گوخه کول هم ننجونو د زده کړو پاړه د نظر د اختلاف پایله وبلله. هغه زیاته کړه کله چې هغه یعنی عبدالباقی حقانی سره وکتل ننجونو د زده کړو پاړه یې ورسره مهم بحث درلود او هغه پریکړه کړې و چې ننجونې او هلکان باید په جلا جلا وختونو یا هم اونۍ کې درې ورځې درس وای. خو د بینټ په خبره هغه یعنی عبدالباقی حقانی له څه مودې وروسته له دندې ګوښه کړل شو او د ده له قوله کندهار د زده کړو پاړه د هغه فکر ډېر اصري او مخته تللی باله. د طالبانو حکومت روسه د خغلی بنټ د څرګندونو په اړه کومه تفسیره نه ده کړې. په دوه کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی په خپل اکسپانه په دې غونډه کې د خپل سفیر محمد نعیم د ګډون خبر ورکړی خو ډیر جزئیات نه دی ورکړي. د ویلو ده چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه د طالب چارواکو ترمنځ بیلابیل نظرونه موجود دي. همدا تېره اونۍ د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي وویل له زده کړو سره شخصي مخالفت له ملت سره جفا او ښکاره ظلم دی. په ورته وخت کې یو شمېر زده کوونکي پر دوی د تعلیم بندیز د افغانستان او خپل ځان لپاره تیاره برخلیک بولي. په ننګرهار کې له دولسم ټولګي یوه فارغه شوې چې نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
نور دولتي ادارو څخه هم دا تقاضا لرو چې هغوی د خویندو مکتبونه تر دولسمه پورې وکړي چې خلاص شي او خویندې تر دولسمه زده کړې وکړي چې پوهنتون ته لاره پیدا کړي درمالمین ته لاره پیدا کړي او هغوی پاینده کې وکولی شي چې د خپل افغانستان ته د خدمت وړ وګرځي.
په کابل کې د یو ښوونځي زده کوونکي بیا وایي دوی هیڅ داسې کار نه دی کړی چې پر بنسټ یې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه وتړل شي.
مکتب با حجاب زو او هیز غیر قانونی کار هم نکاو چې اسلامی امارت زمو خوانزی تړلی له دوی غوښتنه کوي چې هر سجر زمو خوانزی پرانیزي.
حتی سوا دیار لس ورځې وشوي چې طالبانو لشپګم ټولګي پورته انجونی خوانزیو ته لتللو منه کړي او تر خوای نن درې سوا درې پنځو سمه ورځ چې طالبانو انجونی پوهنتونو ته لتګ هم راګرځولي دي. خو په دې ټوله موده کې د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو موضوع لنډمهاله ستونزه بللې ده. ویل یې دي ژر به وته یوه حل لاره پیدا کړي. همدا ډول د وږې میاشتې په نیمایي کې د اسلامي همکاریو سازمان له پلاوي سره کتنه کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی وویل خلک او نړۍ باید د شرایطو تر برابرېدو په دې برخه کې له زغم او صبر کار واخلي.
د شزو یو ملاتړی بنسټ افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په چارو کې ځانګړی راپور ورکون کې ته پیولي کې د طالبانو په زندانونو کې د معترضو شزو او په پاکستان کې د پراخوشتونکو مېرمنو وضعیت د پاملرنې غوښتنه کړې ده. د افغانستان د شزو د ملي یووالي چتر په نوم دغه بنسټ غړیو چې د لیکې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت ریچارډ بینټ تلې شلې ازادي رادیو ته وویل په داسې حال کې چې د نړۍ نور خلک دا ورځ لمانځي افغان میرمنو لپاره یو ماتم دی. جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان د خزو د ملي والی چتر په نوم یو بنسټ د بشري حقوقو د نړیوالي ورځې په مناسبت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په چارو کې ځانګړي راپور ورکون کړي ریچارډ بینټ ته یو لیک استولای او له هغه غوښتي چې د افغان خزو د وضعیت په اړه عاجل او جدي اقدام وکړي. دغه بنسټ په لیک راغلی دي په داسې حال کې چې د نړۍ خلک د بشري حقوقو نړیواله ورځ نمانځي خو افغان میرمنې د بشري حقوقو تابوت ته اوښکې تویوي. په لیک ویل شوی چې د افغان خزو په ځانګړي توګه د طالبانو په زندان خاندانونو کې د خزو وضعیت د دې ورځې منځل د پښتني سره مخ کوي. د خزو د ملي والی چتر د پناغښتونکو میرمنو پر وضعیت هم اندېښنه ښودلې او لیکلې دي. هغه فعال او معترض میرمنې چې د دوی په خبره د طالبانو له ظلمونو یې ګاونډیو هیوادونو ته پناه وړې، د بشري ناورین یو بل اړخ دی چې د جبري استلو او طالبانو ته د سپارلو له ګواښ سره مخ دي. د دې بنسټ یوې غړې نهه صخره ازادي راډیو ته وویل:
مردم جهان د نړۍ ښځې دا ورځ نمانځي، خو د افغانو ښځو لپاره ماتم دی. د دې لیک هدف دا دی چې هغو معترضو ښځو ته چې د طالبانو په زندان کې دي او له ظلم او ځورونې سره مخ دي، او ډېرې نورې چې د طالبانو له ویرې ایران او پاکستان ته تللې او اوس د ایستلو له ګواښ سره مخ دي، باید
باید مورد توجه جدی قرار گیرند.
ځینی هغه فعال او معترض میرمنې چې د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته تللي هم وایي که افغانستان ته واستول شي له خطرناک برخلیک سره به مخ شي. د ښځو د حقونو یوه فعاله او د پخواني جمهوري حکومت څارنواله خدیجه نوري چې دا مهال په پاکستان کې ده، ازادي راډیو ته وویل:
مو در مرض اخراج
موږ د اجباري استلو له ګواښ سره مخ یو. که پولیس مو ونیسي او افغانستان ته مو ولیږي، معلومه نه ده چې له کوم برخلیک سره به مخ شو. زموږ غږ دی ټولو بنسټونو ته ورسول شي،
صدای ما را برسانین.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په چارو کې ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ د یک شمې پورس په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې له طالبانو وغوښتل چې د څلورو فعالو ښځو په ګډون د بشري حقوقو ټول هغه مدافعان خوشی کړي چې د بشري حقوقو د دفاع په تور نیول شوي. خو د طالبانو حکومت تر اوسه د دغو خزینه فعالانو د نیولو خبر نه دی تایید کړی او نه یې هم ویاندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا وتنبا یو هم د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامې د تصویب د 15مې کلیزې په مناسبت له طالبانو غوښتي وو چې د بشري حقوقو په برخه کې خپل مسؤلیتونه وپیژني. بشري حقوقو په تیر بیا د ښځو حقوقو ته درناوی له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې یو مهمه غوښتنه ده. خو طالب چارواکو ته لیدا کړي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې بشري او د ښځو حقوقو خوندي دي. هغه ادعا چې ډېری ښځې د بشري حقوقو سازمانونه، نړیواله ټولنه او ډېر اسلامي هیوادونه یې نه تاییدوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری خبرداري ورکړی چې له پاکستان استل شوی ډیری افغانان که مناسبه سرپناه پیدا نکړي شاید ژمی په سختو شرایطو کې مړ شي. د کمشنری په وروستیو کې په یو راپور کې ویلي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون ډیری راستانه شوي کسان زیانګالی دي. د راپورونو له مخې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له پاکستان څخه کم پنځه لکه افغانان چې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل استل شوی دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان سی آر خبرداري ورکړی چې له پاکستانه ډیری راستن شوی افغان کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي له خطر سره مخامخ دي، او که کافي سرپناوی ونه لري ممکن سخت ژمی ژوند واخلي. یا سازمان په دې وروستیو کې په یو تازه راپور کې ویلي هغه خلک چې پولې ته رسیږي ستړیاوې ګاللي وي چې سملاسي مرستو او هم رواني ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. یو ان سی آر ویلي چې دوی غواړي له پاکستان څخه د افغان کډوالو په زور د ایستلو مخه ونیسي، او له پاکستاني په ټینګار غوښتي چې د افغانانو لپاره دي تر هغو چې په عزت او خپل خوښه راستنه شوي نه وي خوندي فضا رامنځته کړي. یو شمېر هغه افغانان چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته بیرته راستانه شوي وي سرپناه نه لري، او د سون توکو او کمپلو لرلو پرته په یخنۍ کې شپې ورځې تېروي. له لغمان عبدالرحمن او له کابل تیمور شاه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې.
موږ یوازې دا وسلو کالي له ځان سره راوړي، نور مو هیڅ هم نه دي راوړي. تورخم کې موږ سره چا مرسته نه ده کړې. کومو کسانو چې کارتونه ورکول ور یې نه کړل، اوس موږ دې ته سخت اړتیا لرو چې د کور د وسایلو سره یو سرپناه موږ ته چمتو شي. بس تر بلې هوا سړیږي ژوند تیرول سخت دي.
کابل کې یو دو طاقه کور مو 1500 افغانیو په کرایه نیولای. زموږ ټول مالونه او توکي په پاکستان کې پاتې شول. موږ لډیرو ستونزو سره مخ یو. ماشومان مو ټول ناروغ دي، هوا سړه ده، نه لرګي لرو او نه هم بخاري، نه کوم کار او زمکه لرو، بیکاره ګرځو.
د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی او ویلي دی چې له 1.5 میلیون ډیر افغانان به له دغه هیواده وایستل شي. طالب چارواکي وایي چې تر دې دمه له پاکستان څخه تر 450 ډیر کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي. یو شمیر نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له ایستلو ډډه وکړي، خو پاکستاني چارواکو تل د بې اسناده افغان کډوالو پر ایستلو ټینګار کړی دی.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:00 بجو له ازادي راډیو واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې په تنفسي ناروغیو داخته کسانو شمیر ډیر شوی او روان کال د دغو ناروغیو له 1,200,000 ډیری مشکوکې پیښې ثبت شوې دي. دغه سازمان په یوه راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال له لومړۍ نیټې څخه د دسمبر تر 2 نیټې پورې له 2,200 څخه زیات کسان د تنفسي ناروغۍ له امله مړه شوي دي، چې زیاتره یې له 50 کلونو کم عمره ماشومان، ښځې او نجونې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي سکل په افغانستان کې په هر تنفسي ناروغیو د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. د دغه سازمان د راپور له مخې چې د دوشنبه په ورځ پوه شو د 2023 کال له پیله تر روانې دسمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو د مشکوکو پیښو شمیر له 1,200,000 څخه ډیر شوی دی. په دې موده کې د دغو ناروغیو له امله د مړو شویو کسانو شمیر 2,500 تنه ښودل شوی چې 2.2% یې له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. د دغه راپور شمیرې ښیي چې د تنفسي ناروغیو له امله د ټولو مړینو 45.9% یعنې 1,450 ښځې او نجونې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د هوا په سړېدو سره په دې ناروغیو د اخته کسانو شمیر او د هغوی د مړینې کچه لوړه شوې ده. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینو اوسیدونکو هم دا خبره تاییدوي. د کابل ښار یو اوسیدونکی عبدالمید هاشمی ازادي راډیو ته وویل دای او زوی یې تنفسي ستونزې لري او د ژمي په را رسېدو سره یې ناروغي نور هم ډیریږي.
دا موږ چې کومه ساحه کې اوسېږو، شپاړسمه حوزه قلعه زمان خان، دلته هېڅ د صفایي خیال ښاروالي نه ساتي. تاسو باور وکړئ چې دغه دوه او درې میاشتونه را په دې خوا زه او زما یو 9 کلن زوی ده. موږ دواړه زوی او پلار د الرژي تکلیف لرو او بس سینه او ستونی درد او دغه تکلیفونه ورسره بيخي حد نه زیات شوي دي.
د هرات ښار اوسیدونکو انیتا کاکړ وای چې هغه او پلار یې د سالنډي په ناروغي اخته دي چې د کال په دویم شپږم میاشتو کې ناروغي ډیریږي. هغه ازادي راډیو ته وویل
بابا ما سمدارم ما
از ما پلار اوسه د سالنډي ناروغي لرو. لنه هم څه خاطر د لسمه میاشتې پوري زموږ حالت خنوي. زه د تنفس سپرې کاروم. کله چې موږ ډیر ګرځو، ستړي کیږو یا موږ لوړ ځای ته پورته شو یا هوا سړه شي، سالنډي راته پیدا شي.
بلندي بالا شي.
پم دې حل کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر الیاس غفورزی ازادي رادیو ته وویل د تنفسي ناروغیو، زکام او موسمي الرجي ناروغانو شمیر چې کلینیک ته مراجعه کوي ورس په ورس زیاتېږي او د شمی ساړه، د هوا ککړتیا او د کافي خوړو نه استعمال د دې ناروغیو په لاره خرابې دوه خپل غیز لرلې دی. هغه د تنفسي ناروغیو د مخنیوي په اړه وایي
مشروط خلاصه
مراجعه ډاکټر تطق د ګرم جامو اغوستل، د مقاومت د زیاتوالي لپاره د ګرم او انرژي لرونکو خوړو خوړل، د ماسک اغوستل او له هغو کسانو څخه لرې پاتې کېدل چې په شدید تنفسي ناروغي وخت دي. د ناروغي د مخنیوي مهم لارښوونه
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته له یوې خوا د نړیوالو مرستو د کمیدو له امله ډیری وګړي په ځانګړې توګه په لیرو پرتو سیمو کې روغتیایي خدمتونو ته اسانه لاسرسی نه لري، او له بلې خوا په کورنیو کې د عاید کموالی د خلکو د روغتیایي وضعیت د خرابېدو مهم لامل بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا مخکې ویلي و چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له امله ډیر زیان ګالی دی. اوچا په دغه راپور کې د یادو اقلیمي بدلونونو د اغیزو لکه وچکالۍ، د ناروغیو د زیاتوالي او طبیعي پیښو یادونه کړې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د اسرائیل پوز د غزې د جنوبی برخې په ګڼمیشت سیمه خان یونس کې د سختدریزي حماس ډلې په وړاندې جګړه تیزه کړې، په سیمه کې د اوربن لپاره غوښتنې مخ په ډېریدو دي. له بلې خوا اسرائیل ویلي چې په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې د وژل شویو سرتیرو شمیر یې له سلو تنو اوښتی دی. د دې موضوع تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د اسرائیل پاوز د ټانکونو په ملتیا د غزې په جنوب خان یونس ښارګوټي او شاوخوا سیمو کې د سختدریزې حماس ډلې په وړاندې جګړه لویدیز لور ته غځولې. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. اسرائیل په خان یونس کې پر جګړې وروسته له هغې تمرکز کړی چې په تیرو څه باندې دو میاشتو کې د غزې په شمالي برخه کې پوځي عملیات ترسره کړل، چې په نتیجه کې د غزې د 2.3 میلیون وګړو اکثریت دې ته مجبوره شول چې له خپلو سیمو بې ځایه شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې هغه راپورونه ته په پام کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په غزه کې روغتیایي وضعیت ناورین بللی. فلسطینی فعالانو په غزه کې د اوربن لپاره پر اسرائیل د فشارونو لپاره د ګډو هڅو په ترڅ کې نن دوشنبه د نړیوال اعتصاب غوښتنه کړې ده. خو د راپور له مخې نه ده څرګنده چې آیا دغه غوښتنه به چې وایي اوس وخت دی چې په ټوله نړۍ کې اعتصاب وشي په نړیواله سطح بدرګه شي، یا هغه به پر اسرائیلي جنگي الوتکو اغیز وکړي کنه. پاینه هلکه د ډیپلوماټانو له قوله ویل شوی چې په پام کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبل چې 193 غړي لري سبا سیشن به دی او پریکړه لیک پر مسوده رائے وقلی چې په غزه کې د سمدستي اوربن غوښتنه کوي. د تیر جمعې پر ورځ د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې په غزه کې پر بشري دلایلو د سمدستي اوربن غوښتنه کوله. د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یک شنبه پر ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې په نړیوال کانفرنس کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د متحده ایالاتونو پر دریس چې تیر میاشتې د موقت اوربن لپاره خبرو کې مهم رول لوبولې او انتقاد وکړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش ویلي دی به د اوربن لپاره له غوښتنې لاس وانخلي. ګوتریش وویل د امنیت شورا غوښتي و چې په غزه کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره اقدام وکړي او د هم پر بشري دلایلو د اوربن غوښتنه بیا تکرار کړي، خو په خواشنۍ سره چې امنیت شورا ونه توانېده چې دا کار وکړي. د ګوتریش په خبره دا په دې معنی نه ده چې دې مسلې ته به ډیر پام نه کیږي. پاینال کې اسرائیل پاوز نن دوشنبه وویل چې په غزې ترنګ کې د ځمکني جګړې لپاره رئیس دی وژل شو سرتیرو شمیر له سلو اوخته. د فرانس پرسا ژانس راپور له مخې پاوز ویل چې په روانه جګړه کې د درې نورو سرتیرو په وژل کې دوه سره دی وژل شو اسرائیلي سرتیرو شمیر 101 ته ورسید. په دې اړه چې دغه درې سرتیري کلاو په څه ډول وژل شوي نور جزئیات نه دي څرګند شوي. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شوې چې سختدریز حماس ډلې د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو برید وکړ، 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور یې ارغمل کړل. اسرائیل دغه برید په خبرګون کې ژمنه کړې چې حماس ډله به چې له 2001 کال راهیسې پر غزه کنټرول لري له منځه وړي. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل په بریدونو کې شاوخوا 3000 کسان وژل شوي او نږدې 5000 نور ټپیان شوي، خو دغه شمېر په خپلواک توګه نه دی تایید شوی.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په کندهار کې یو خصوصي شوانسي دشتنو هلوکانو او جنو ته د وړیا زده کړو زمينه برابره کړې ده. دغه خصوصي شوانسي مسؤلان وایي په دې زده کوونکو کې بې وزله یتیمان او راستانه شوی کډوال ماشومان شامل دي. تفصیل په دې راپور کې.
اته کلنه آسیا کندهار کې د اشرف البلاد په نوم د یو خصوصي شوانسي د لومړي ټولګي زده کوونکې ده چې په وړیا ډول زده کړې کوي. د آسیا پلار 15 کاله وړاندې د طالبانو او پخوانی جمهوریت د ځواکونو ترمنځ په جګړه کې وژل شوی. دغه اته کلنه ماشومه د زده کړو سره د بې کچمینې په خاطر د خپل ټولګي اول نمره ده او غواړي په راتلونکي کې یو ډاکټر شي.
پلار می شهید سنتی سوز خپل دا کارگان سر و سیزم زغال پنده که دکتر شم خپل و خلقو تا خسمت بکنم. پشتو دنیا ویازی شن محارت انگلیسی.
پا افغانستان که روان بیوزلی دا ماشمانو دا سالی می روزنی پا وراندی سترخان بلل کیجی او دا دیرو کورونوی ماشمان دا فقر و غربت لامل دزدک لپا تا کیجی. آن یو شمیر ماشمان مجبور کیږي چې درانه او شاقه کارونه وکړي. یو ولسکلن شبیر احمد د اشرف البلاد شونځي یو بل زده کوونکی دی چې د بیوزلی لامل یې زده کړی نه سوای کولای. خو اوس په دغه ښوونځي کې د خپل وړونو سره یو ځای په وړیا ډول زده کړې کوي.
د بازی پر ځای کې ته د باندې د کار پر ځای غواړم چې درس وایم او د ځانه ډاکټر جوړ کړم.
په دغه خصوصي ښوونځي کې د هغه ماشومان شمیر دې شته نو تر سیری چې په وړیا توګه زده کړې ترلاسه کوي. دغه ماشومان چې ډېره برخه یې نجونې دي، بې وزله، یتیم او تازه راستنه سوي کډوال دي. د دې ښوونځي مسؤلین وایي دا ګامې په هیواد کې د اقتصادي ستونزو له امله اخستي تر څو اړمن ماشومان هم د زده کړو برخمن سي. دوی غوښتنه کوي چې ټول تعلیمي بنسټونه دې تر خپله وسه بې وزله ماشومانو ته دا ډول امکانات برابر کړي.
موږ په ګران هیواد افغانستان د استعدادونو څخه ډک دي، خو متاسفانه موږ کورنۍ چې دي اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي، نو په دې خاطر سره ځینې کورنۍ یا هم ځینې ماشومان چې دي ډېر زیات استعداد لري، خو دوی نشي کولی چې خپل استعداد و نړۍ ته ښکاره کړي. خو خوشبختانه زموږ اشرف البلاد اکاډمي د خاصه خ دغه فرصت د حقوق زده کوونکو لپاره برابر شوی دي، کوم چې ډېر زیات با استعداد او تکړه زده کوونکي لرو، او هغه لپاره موږ فری فرصت برابر کړی دي.
تر دې وړاندې د افغانستان په یو شمیر نور ولایتونو کې هم په شخصي هڅو او وړیا ډول د ماشومان او ځوانانو لپاره د زده کړو امکانات برابر سوي. دا هڅې ورسته تر دې لا زیاتېږي چې طالبانو د تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي، او دا سی په ډول د میلیونونو نجونو د لوړو زده کړو هیلې تر خاورو لاندې سوي.
په غزنی ښار کې د ټولو کورونو، دوکانونو، سړکونو او واټونو ادرسونه الکترونیکي او ډیجیټلي کیږي. د غزنی ولایت د مرکز د ښاروالۍ چارواکي وایي دا به ټول ګوګل ته پورته کیږي او لوکیشن یا موقعیت به په ګوګل کې وي. که څوک غواړي خپل دوست د خپل کور او ځای لوکیشن یا موقعیت او ادرس ورواستوي، نو کولی بشي چې لینک ورولي شي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په غزنی ولایت کې د ښاروالۍ ریاست مسولین وایي په دغه ښار کې د ټولو کورونو، کوڅو او سړکونو ادرسونه له ګوګل سره وصلوي. دوی وایي دا پروژه د ښاروالۍ تر چتر لاندې د ادرس ورکونې یو خصوصي شرکت پر مخ وړي. د غزنی ښاروال مولوي محمد نبی حمزه د دغه پروژې د ترتیبولو پر وخت رسنیو ته وویل په راتلونکي یو کال کې به د ښار ټولې ناحیې، کورونه، سړکونه او کوڅې په ځانګړو نومونو او نمرو سره ونوموي او لوحې به پرې نصب کړي. نوموړي وویل تر دا وخت پورې 6000 کورونه، دوکانونه او کوڅې د خلکو په مالی مرسته نمره سوي دي. هر کور او هټۍ به 150 افغانۍ ورکوي او شاوخوا 10 میلیونه افغانۍ لګښت پر راځي. حمزه زیاته کړه دا پروژه به د یو کال لپاره دوام وکړي او د ښار په ټولو ناحیو کې شاوخوا 200 کورونو، دوکانونو او د 3000 په شاوخوا سړکونو او کوڅو د لوحو نصبولو لړۍ دوام لري. دغه نمونه او نمرې به له ګوګل سره د آنلاین ادرسونو په توګه وصل کړي. ښاغلی حمزه زیاتوي وروسته به دغه سیستم الکترونیکي سي. موخه مو له دې پروژې څخه دا ده چې خلکو ته د ادرسونو او ځایونو په موندنو کې اسانتیاوې رامنځته سي. دا به ټول ګوګل ته پورته کیږي او لوکیشن به یې ګوګل وي. که څوک غواړي خپل دوست د خپل کور او ځای لوکیشن او ادرس واستوي، نو کولی سي چې لینک یې ورولیږي څو د همدې په تعقیب ادرس په اسانۍ سره پیدا کړي.
د خلکو لپاره یې ګټه ده چې ادرس پیدا کولو کې به هیڅ ستونزه ونه لري، ځکه دا په ګوګل کې جی پی ایس کې ځای کې ثبتېږي او هر څوک بیا کولی شي چې د هغه جی پی ایس نه په استفادې را کوم خارجي بازارونه سي دي، خپل موټر کې، خپل ټلیفون کې، بې نیټه او بې مصرفه هغه خپل ټاکل شوي ځای ته ځان ورسوي.
مولوی محمد دبی حمزه د دې اقدام ګټي د ادرسونو د ورکولو په وخت کې د ټلیفوني لګښتونو کموالی، د جرایمو د کچې ټیټوالی او د دقیق لوکیشن لالارې د پیښو پر مهال د اطفایو او ایمبولانسونو پر وخت رسیدنه یادوي. د غزنی ښاروالۍ له ښاریانو غواړي چې د لوحو په ساتنه او د ښاري فرهنګ په دودولو کې ورسره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د غزنی ښاریان خوشي څرګندوي او وایي په دې کار سره به د ادرس موندنې په برخه کې دوی له کړاوونو خلاص او په اسانۍ به هدف ترلاسه کړي. حاجي جمعه د غزنی ښار یو اوسیدونکی دی. دی وایي آبادیو کله یوې خوا ښارونه نه وي آباد او ښکلي کړي، خو له بلې خوا یې ادرس موندنې پیچلي کړي دي. نوموړی په دې باور دی چې د ښارونو بڼې له یوې ورځې بلې او له بلې بلې ته د بدلون په حال کې وي او د مشخصو ادرسونو د نشتوالي له کبله خلک تل له ستونزو سره مخ وي.
بیا مخکې خو خلک ډېر په تکلیف وسي، له نورو ولایتو به مېلمانه راغلل، له نورو ځایو به راتلو، نو هغه به په ادرس په ټلیفون هغه بیا نه سوی پیدا. دا ډېر یو غصه شی ده، دا خارج کې موږ لیدلی ده، ډېر غصه شی د امنیت له لحاظه هم ښه ده، د خلکو د هوسایي لپاره هم ښه ده چې ټلیفون له مصرف کې مو دغه راځي، کموالی راځي د خلکو، او سړی درد هم کمېږي، ډېر اسانه پیدا کېږي.
د غزنی اوسیدونکو وای دی چې کله هم خپل دوستانو او خپلوانو ته د کور یا ځای ادرس ورکوي، نو تر نیمایي لارو په خپل ورځي او په خبره د مشخص ادرس لنشتوالی میلمه لاس نیولی کور ته راولي. تر دې وړاندې په غزنی ښار کې ټولو ولسونو د مشخصو ادرسونو د نشتون له امله لا زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان وو.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شي.
ازادي رادیو څلرویشت ساعته
د خبرونې په دوام کې ونیز باس لرو کو تر دې وړاندې مو زه اسمت سروان د دې سات لنډو خبرونو ته بولم. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری خبرداري ورکوي چې که هغو افغانانو ته چې له پاکستانه بیرته افغانستان ته ستنی شي لازمې مرستې ونه رسیږي په سخشمي کې به ومري. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اکتوبر میاشتې له لومړیو راهیسې لکه چې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې بیا اسناد کډوال به په زور باسي، تر اوسه نږدې پنځه لکه افغانان له پاکستان ایستل شوي یا په خپله وتلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي د راتلونکي 2024 کال لپاره د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادونو کې د بشري فعالیتونو لپاره شپږ څلوېښت اشاریه څلور میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د راپورونو له مخې د افغانستان د پخوانیو ځانګړو امنیتي ځواکونو شاوخوا 200 غړي چې د بریتانیا لخوا روزل شوي او تمویل شوي له پاکستانه د استلو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د استولو له خطر سره مخامخ دي. تمره چې په دوبۍ کې د اقلیمي بدلون کانفرنس ګډونوال د نړۍ د تودېدو د مخنیوي لپاره اساسي حل لارې په نښه کړي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتریش چې نن بیرته د کانفرنس ته ستون شوی وایي اوس د دې وخت چې په نشنیت خبري وشي او ننګونی رابور سره شي، او د اسرائیل پوز د ټانکونو په ملکیت د غزې د خان یونس له جنوبي شارګوټي او شاوخوا سیمو څخه د سختدریزي حماس ډلې په وړاندې جګړه لویدیز لوري ته غزولې ده.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو سلامونه او درناوی می ومنه. 15 دقیقې اونیز بحث موزه صفی ولستان ځای خراغلاست ویم. په دغه پروګرام کې پر شیعاګانو د بریدونو په زیاتېدو باندې بحث لرو. دغه بریدونه په افغانستان کې د کوم هدفونو لپاره کیږي، څوک پکې ممکن ښکیل وي، او آیا طالبان واقعا د دې وړتیا لري چې پر شیعاګانو د بریدونو مخه ونیسي؟ په دغه پروګرام کې په همدغو موضوعګانو باندې له خپلو درنو میلمنو ښاغلي یوسف امین زازی د امنیتي چارو شنونکي او ښاغلي نثار احمد شیرزی د سیاسي چارو له کارپوه سره بحث کوو. دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی زازی، پیل له تاسو کوو، پر شیعګانو باندې بریدونه خصوصا هغه چې د دوی عالمان پکې په نښه کېږي او وژل کېږي، په څه هدف ترسره کېږي فکر کوئ؟
مننه سب تاسو ته او د تاسو د برنامې ملما او ټول تاسو اوریدونکو ته سلامونه ونې کې وړاندې کوم. ګوره، بریدونه دا په افغانانو باندې کې هغه شویا دي که سنی دي که هر قوم سره تعلق لري که هر څوک دي، دا سازمان یافته بریدونه دي. په دغه کې خکیر څرنګه چې دا ټول نړیوال ته جوته ده، کلنې د جګړې تمویل کوونکي اساسي رول لري، او بیا په څنګ کې سیمې هیوادونه استخباراتي کړي دي چې خرچ شوي، یعنی په ذریعه د خرچ شوي عناصرو په داخل د افغانستان کې افغانان وژني. دغه ته مونږ هیڅ وخت نشو ویلای چې دا غدي څه کشویا ده کسونی ده. نمونه ورکول کیږي، نمونه نه هم همدغه علاقات سوء استفاده کوي، ځکه چې هغه ډېرې هوښیارې ځیرکې کړې دي، هغو د دین نه کاملا آګاهي لري، د دین نه استفاده، یعنی د مونږ هغه د ضعف نقطو نه او د هېواد د خلکو او د حکومتونو د ضعف نقطو نه استفاده کوي او دا بلګونه کوي. هدف د دوی افغان وژنه ده، هدف د دوی دا ده چې دغه هېواد باید د سوکال نه وي، دا هېواد په پښو ولاړ نه وي او دغه هېواد ته ستونزې را پیدا کړي. دا د نن ورځې خبره نه ده، دا 50 کاله حتی د هغه نه مخکې هم دغه مسایل شتون لرلو، فقط دا تعقیبوي سمتي ژبنیز تعقیبوي او قومي مسایل دوی تعقیبوي. دوی د افغانستان د بقا لپاره او د افغانستان په کل کې د افغانانو د سرخوږۍ لپاره او د دې هېواد د تباهۍ لپاره په ټول دغه لسیزو دغه اقدامات کړي دي او همدا یې هدف ده.
مننه کوم زازې سپ شیرزای سپ د تاسو نام غواړم دغه پښتنه کوم چې پر شیګانو باندې په افغانستان کې بریدونه کڅام چې زازې سپ وویل چې ټول افغانانو باندې بریدونه شوې دي، مګر دا ډله تر ډیره پورې هدف ګرځېدلې د کابل په لویدیس کې ګڼ لوی بریدونه په دوی باندې شوې دي، د طالبانو په واکمنۍ کې هم په دوی باندې بریدونه وشول، تاب کندهار، په مزار شریف، په بغلان کې او تر ټولو ورستۍ بیلګې په هرات کې شاوخوا شپږو کسانو شیګانو وژل کېدل. دغه بریدونه په څه معنا دي، هدفونه یې شاته څه دي؟
سلامونه ونې کړي تاسو ته، تاسو ته پروګرام درنه میلمه تا او تخنیکي همکاران تا او درنه محترم اوریدونکو ته وګوره، دا خو یو ژوره خبره ده چې د افغانستان جګړه یو چې قومي مخ لري او بل مذهبي مخ هم لري. مخکې هم دا کارونه شی و ځکه چې تاسو میلمه ویل خو د جهاد په وخت یا په دغه 40 کاله کې دا کارونه کم و. مونږ په یاد وساتو چې کله چې طالبان دغه د طالبانو د پیدایښت نه رئیس دغه جګړې یو خو طالبان د استخباراتي جګړو استخدام شوو استخباراتي جګړو دپاره، او بل طالبان یو بل مسؤلیت و چې دوی غوښتله چې دغه مذهبي جنګونو ته هم لمن ووهي. یادو ساتو چې د طالبانو منځ کې وهابي ګروپونه هم ډیر زیات فعال ده. وهابي خلک چې د شیعګانو سره او د حنفي مذهب سره دوالو سره د حنفي فقه سره او جعفریه فقه سره دوی مخالفه ده. تاسو په یاد وساتئ د طالبان د په 40 کاله د جمهوریت په واکمنۍ کې هم په شیعګانو باندې دوی بریدونه زیات وو. اوس هم دغه دوه نیم کاله یا 2 کال نه زیات شو چې دوی داغلی ده، هر وخت په هر ځای کې شیعګانو باندې دوی بریدونه کوي. همدغه وهابیا ده یا د طالبانو هغه بله وظیفه چې یو مذهبي جنګ ده، هغه مذهبي جنګ هم دوی شیعګانو باندې تر تر صحیح او مونږ په یاد لرو چې په حنفي جماعتو کې هم دوی بریدونه ډېر وکړه، په خانقاه کې، په دغه ځایونه کې، مقدس ځایونه کې د حنفي فقه باندې هم دوی بریدونه وکړله. خو زیاتره په جعفریه فقه باندې دغه د وهابیت یو بل لوبه ده، یو بل دوی جګړه ده چې دوی مذهبي جنګ هم د استخباراتي جنگ سربیره دوی مختوري او د طالبانو همدغه درې ده. دغه حقاني شبکه چې ده دوی ډیر خلک وهابیان ده، ټول خلکو ته معلوم ده، او همدغه خلک کله به داعش باندې اچي، کله به بل باندې اچي، کله به بل باندې اچي. حالان چې همدغه داعش هم دوی ده، طالب هم دوی ده، القاعده هم دوی ده، ټول ملګری و، مخکې ملګری و، اوس هم ملګری ده. د دوی کډوی وای په رسانه کې یو څه وای دوی توان هم نشته چې دوی د القاعده مخونیستی یا د داعش مخونیستی. ټول یو ګروپ د ملګرو ده، ټول یو د یو افکار لري، یو وظیفه لري، یو دنده لري، او یو بادار لري چې هغه امریکا ده او هغه اسرائیل.
مننه کومه کاغله شیرزای دي، تاسو خبري مو اوریدلې. البته د امریکا متحده ایالاتونو او تیراندوی بنسټونو ویلي دي چې طالبان د القاعده شبکې همدارنګ د تاریخ طالبان پاکستان او د داعش په وړاندې په مبارزه کې د دوی وړتیاوې نامشخصې دي، معلومې نه دي چې څه کړي دي او څه کولای شي. او د افغانستان کې په شیعهګانو باندې د اکثرو بریدونو مسؤلیت داعش ډله منلې ده چې ظاهرا طالبان هم عملا دوی سره په جګړه کې ښکیل دي. په ځینو ځایونو کې په کابل په شمول باندې د داعش په پټنځایونو باندې دوی بریدونه کړي دي او وایي چې دا ډله غواړي له منځه یوسي. او په کابل لویدیځ کې هم د اکثرو دونو مسولیت داعش ډلې منلای دی. ښاغلی زازای، د داعش ښکیلتیا څومره هغه ده ښکاره ده په دغې مسله کې، او هغوی فکر کوي څه ستراتیژي تعقیبوي د افغانستان د دغو خلکو د هدف ګرځولو نه؟
ګوره، راځئ چې مونږ مراجعه وکړو د الله تعالی حکم ته. الله تعالیٰ په قرآن کې وایي چې تاسې مه متفرقه کېږي، یعنی مسلمانان ته ویلي دي په ډلو ټپلو په مذاهبو مه بېلېږي، دا د الله امر ده. زه په نوم د داعش، په نوم د دغ، په نوم هغه په اسلام دین کې دا ناروا کار ده او د الله د حکم نه سرغړونه ده. آی کاش دغه بحثونه نه وای شوی چې مثلا په مختلفو مذاهبو بیل شوي، په مختلفو طریقو ویشل شوي، دا د دښمن کار ده. دا د اسلام دین خبره نه ده، دا د الله حکم نه ده. بعد د مونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دغه تفرقې شروع شوي دي او دغه جګړې هلته موجودې وي. ګورې، د دغ ضعف نه او د مونږ ناپوهۍ نه، یعنی د خلکو ناپوهۍ نه دا کېږي، ډېره غلطه استفاده کېږي. ځکه مونږ تاسې افغانان یو، دغه افغانان کله چې دغه ماشومان مکتب ته ځي نو استاد ته ډېر درناوی لري، که مدرسې ته ځي نو عالم په نوم یو کس ته ډېر درناوی لري، حتی که هغه په حال وي که بې حاله وي، که بې لارې وي که په لارې وي، هغوی چې استاد ده. یعنې په یو معیارو باندې چې مونږ ته دین حکم کړی دی، انسانیت حکم کوي، مکاتب او مساجد او مدارس مو هغسې اشخاص نشته. یعنی مختلف ډلې مختلف مدارس او په مذاهبو کې او په احادیثو کې دوی اختلافات لري. دا د پلانکي مدرسه ده، دا د پلانکي مدرسه ده، پس د سړی عالم نه ده. مګم دوی همیشه په هغو ځای کې ګمارل شوي دي چې هغه د احترام وړ ځای نه دي. مثلا مساجد، مثلا مدارس، مکاتب. که زه اوس خپل بچي ته ووایم چې دغه استاد دي یا دغه مولوي صاحب غلط درته ویلي دي، ما علمیت زیات وي، نو دا زوی ما سره حساسیت ښیي چې پلار هغه استاد ده. نو استاد، مسجد، عالم، هغه به باید معیارو باندې اوسي. متاسفانه چې په افغانستان کې هغه معیارونه مد نظر نه نیول کېږي، نو دغه یوه تشه ده او چې دغې نه سو استفاده کېږي. سو استفاده څوک کوي؟ هغه کسانې کوي چې د مونږ هېواد سره او د مونږ اصلا د دوی دا ده چې دین یې رامخته کړی ده، مذاهب یې رامخته کړي دي، فکر د ده، او د هغوی نه په استفادې سره غواړي چې د افغانانو تباه کړي، برباد کړي، د وطن باید همیشه ویجاړ اوسي. دغه یو علت ده، نو دغه یو دلیل ده. اگر چې په اصل کې ما خو عرض درته وکړو چې الله حکم ده چې تاسې مه متفرقه کېږي، بس دوی چې هر څوک د دغې ادا کوي او دا خبرې منځ ته راوړي، دا د الله د حکم نه سرکشي ده او هغه ته مونږ مسلمان نه شو ویلی.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
من نه کوم چې 25 دقیقې ونیز بس تغایی است. شیرزای سیب، یو مسئله بل هم شده چې د افغانستان اوسنی واکمنان چې دی د طالبان حکومت، دوی د شیعگانو د هزارگانو د ادفی بریدونو د مخنیوي لپاره فکر کوي چې اقدامات کولای شي، وړتیا لري که څنګه؟ له دوی څه توقع کېدای شي په دغه مورد باندې؟
او وګورئ، دا کوم وخت چې طالبان د غیر د شیعگانو باندې خو بریدونه زیات شو،
تر څو چې د شیعهګان امنیت په خپل هغه محلي کادرونو ته ونسپارل شي، شیعهګانو په شیعهګان ته په خپل من علاقه کو په خپل کوم ځایونه چې دوی اوسیږي، د دوی د کادرون نه طالبان استفاده ونه کړي او همغه اعتبار په دوی باندې ونه کړي، نو مشکله ده چې طالبان د دوی امنیت ونیسي. لکه چې ما مخکې وای، دا یو مذهبي جنگ هم را روان ده، نو دوی په چې د امنیت بل څوک وساتي چې هغه په شیعهګانو په شیعهګانو سره دښمني ولري، نو دښمن څنګه د یو کس امنیت ساتي؟ که طالبان رښتیا ژمن وي چې د طالب د شیعهګانو امنیت وساتي، نو په کار ده چې په کوم سیمو چې شیعهګان اوسېږي د هغه ځای د هغه کادر محل چې ورته وایي محلي کادرونه دوی په کار وګماري او امنیتي مسؤلیت ورته وسپاري چې شیعهګان په خپل امنیت په خپله ونیسي. نو داسې نه کېږي چې هغه ډلې چې راغلې ده په افغانستان باندې حاکم ده، هغه یو استخباراتي او مذهبي وزیر ده، یو دندم لري، خصومت او کینه او دښمني مشته ورسره، بیا چې هغه دښمن ته د چا امنیت سپارل دا عقلانیت نه ده، دا عقل نه مني. که طالبان رښتیا ژمن وي، ولې په بامیان کې په کوم ځایونه چې بازارګان ده شیعهګان زیات ده، ولې که هغوی هم اوس خو تاسو سره په مهین د وزارت هم شته، تاسو سره خو بازارګان دل بلکل په یو ښه رویه ده، په یو ښه حالت کې ده، تاسو سره یو ځای کار هم کوي، نو ولې که اعتماد وکړه؟ که اعتماد سازي کوي خو دې ته وایي اعتماد سازي. امنیت هم ورته وسپاره چې وخت واخله، دا ستاسو سیمه ده، ته په خپل امنیت وساته. ته پوهېږي چې دلته ته په واک نه لرې، په داعش باندې واک نه لرې، په القاعده باندې واک نه لرې، په خپل وګړه کوم لاس لاندې خلک چې ده په دې باندې ته واک نه لرې. په عمر کې دا چې کوم وخت نه چې طالبان شروع شوي ده مذهبي جنګونه او داسې اختلافونه مشته، د اسلام د صدر نه تر اوسه پورې شته، په دا هر څه پوهېږي، نو ولې اعتماد نه کوي په خپله محلي کادرونو باندې چې هغوی خپله امنیت وساتي؟ نو د دې جلوګیري کول شي که نه، نو چې ستر ځلې طالبان دا خبرې وکړي چې مونږ تاسو امنیت ساتو، دا یو دروغ ده، دا یو فریب ده، دا یو چل ده، او دا بس یو خاورې وایي د هزارګانو او د شیعهګانو په سترګو باندې، او همداسې را نور هم کېږي، دغه عملیات دغه بریدونه نور هم کېږي، نور هم به زیاتېږي، هماغه استخباراتي او مذهبي جنگ نور هم دوی ادامه ورکړي، او دا خبر سره دوی هزارګان دا دوی غولوي.
مننه کومه. ښاغلی زازه، شیرزي صاحب وویل چې دغه د محلي کادرونو نه یا هغه کسان چې با تجربه دي د هغوی نه باید استفاده وشي. په تیر نظام کې هم خصوصا په کابل کې موږ ولیدل چې د شیعهګانو په مراسمو کې او تر مراسمو مخکې یا تر هغه وروسته ځینې خلک مسله کېدل، د دوی په ډله کې دولت ورته وسلې ورکول او دوی به امنیت نیو، خو سره له هغه هم د دوی په مذهبي مراسمو په جماعتونو په تکیه خانو باندې بریدونه وشول، او ډیر خونړي بریدونه چې د افغانستان ګڼ خلک پکې مړه او ټپیان شول او توند غبرګونونه یې وپارول. اوس فکر کوي دغه پراکټس عملي کېدای شي؟ څومره مهمه ده چې د دوی خلک بیا وسلې ترلاسه کړي او وکولی شي خپل امنیت ونیسي؟ دا فکر کوي چې کار ورکوي؟
ګوري ورونه، زه به دا وایم چې وخت چې تاسو د الله د حکم نه ووځي، تاسو یو مسلمان او متفرقه کېږي. اسلام یو دین ده، شیعه او سنی چا بسله دی؟ دا د ماته دوی عرض وکړي چې شیعه یعنی څه، سنی څه یعنی څه. اسلام یو دین ده. په قرآن عظیم شان کې الله پاک حکم کړی دی چې تاسو خپل دین دی، مونږ دی خپل دین، مګر هېڅ کې نه دی ویلي چې تاسو یو بل مړه کړئ. پیج کې مثلا موږ ګورې ټول عقیده په خدای لرو، په قرآن لرو، په پیغمبر علیه السلام لرو. دا د سیرت نبوي چې موږ تاسې ټول مسلمان په عقیده لرو. ښه، تاسې ماته دغسې یو څه راته وښیئ چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خلک یې وژلي وي، سرتنه پرې کړي وي، هندیاري کړي وي، وشتي وي، ظلمي کړی وي، توهیني کړی وي، تحقیر یې کړی وي، چاته کنځلې کړي وي. یو نمونه دې څوک راته وښیي. بس دا د دین بدنامول دي، دا د اسلام د دین بدنامول دي، او دغه کې مونږ خپل لاس لرو. یعنی پروژه پردې ده، سیاست د پردې ده، عملي کوي خپل افغانان عملي کوي د پردې په اشاره. دغه یو هغه ده، یعنی که چېرته مونږ افغانان خپله یو بل وپېژنو، یو بل ته هم نه کړو، لکه تاسې چې اشاره وکړله د اهل خلکو نه، که د هزاره ورور وي، که پښتون وي، که تاجک وي، که غوي اهل کسان، یعنی اصلاح شوی کسان تاسو په حکومت کې راولي هغه ته واک ورکې کنه هغه ته اختیار ورکې، نو زه فکر کوم ستونزه به نه وي. ولې د ټولو حکومتونه وایي چې مونږ اصلاحات پر ژمن یو، مونږ کوشش وکړو چې حکومتداري ښه حکومتداري راولو. اوره د کوشش څه معنا لري؟ ولې ته د مخکې نه مخکې چې حکومت ته راځي اهل کسان دې نه نسپوي په هغه چوکو کې، ولې اصلاح شوی کس نه راولي؟ دا ولې نه پنځوس کاله زه همدغه اورم چې مونږ ژمن یو اصلاحات راولو مدانو. نو ته چې اصلاحات راولې معنا دا ده چې ته مشکلات ډېر لرې، مشکلات چې ته لرې د تا راوستې دي. اوس نه پنځوس کاله شپېته کاله ما هغه وکړلو، صبر وکړو چې اصلاحات به راشي، د اصلاحاتو په نتیجه به هېواد جوړ شي. لیکن هېواد ورځ په ورځ خرابېږي. بس مشکل په همدغو واکدارانو کې ده. ته ولې اهل سړی نه لرې؟ ته ولې اهل سړی وزیر کوې نه؟ ولې مامور کوې نه؟ ولې یو رسالت نه ورکوې؟ ولې اهل سړی په مدرسې کې نه ګمارې؟ ولې اهل سړی
مهمه ده که څنګه کار ورکی؟
نه نه، هر څوک چې بېدا څوک ځان ټوپک دا ټولو ته دي ورکي کنه. بیا حکومت د کراکین حکومت وظیفه څه شوه؟ د امنیتي ادارو وظیفه څه شوه؟ د استخباراتي د کشفي ادارو وظیفه څه شوه؟ بیا د ماتم حقوقو په هغه ټوپک راکي د څلوېښت میلیونه نفوس ته دې ټوپک هم ورکي، راکټونه دې هم ورکو. نه پوهېږم د چا په خلاف اصلاح استعمالوو او د چا نه به ځانونه ساتو. موږ ټول افغانان یو. زه از عربو ما نه ځان ساتي، په تاجک بوزبک به یو بل نه ځان ساتي. نو دا خو درسته نه ده، د دغې پایلې غلطې دي. دا د حکومت او د دولتونو وظیفه ده چې د خلکو امنیت باید خوندي وساتي. دا د دوی وظیفه ده او د دوی ضعف ده. او دا چې عملې کېږي دا ما مقصد دا ده چې د بریدونه ډېر کم شوي هم دي. ولې مثال اوس وایي چې د هزاره ورونو پر وړاندې دا مسایل زیات دي؟ ځکه چې هزاره ورونه وایي چې زه شویا یم حساسیت ښیي، یعنی دغه استخباراتي منابع خو دغه ته فکر کوي چې دا ورونه زر حساسیت ښیي، ځکه د دوی ځان لږ خفه بولي، لږ ځان بیل بولي د سنیانو نه، د دغو نه ځان بیل بولي. نو راځي دغه بریدونه په دغې وکړي، فکر ده چې دغه وضعیت ګډوډ شي. دا استخباراتي لوبه ده. دا مونږ ټول افغانان که هغه هزاره ورونه مو دي، که پښتانه دي، که د تاجک دي، که ازبک دي، دغه مسله باید درک کړي. د دوی مشران دغه و د دوی مشران څوک دي؟ د مونږ تاسې دغه څلوېښت کاله یا خصوصا د شل کاله د هزاره په نوم، د پښتون په نوم، د تاجک په نوم، د ما مشر څوک وو؟ آیا هغه اهل سړی وو؟ آیا هغه داسې سړی وو چې خدای ته، وطن ته او د ولس ته ژمن وو؟ نه، ټول شخصي ګټې وي، ټول سمتي ګټې وي، ټول ژبنیزې ګټې وي. د هېواد د پاره او د انسان د پاره، د اشرف مخلوقات د پاره فرق نه کوي چې شین ده، سور ده، تور ده، چا خدمت نه ده کړی تر څو چې دا تر منځه وي نسي. دغه آګاهي خلکو نه لري او خلک دغه کې رول لري. خپله خلک تر هغه ته غږېږي هڅې کوي. مثلا زه تاسو یو مثال درکوم. فرخونده په نام جلې په کابل کې مړه شوه. چا مړه کړه؟ داعش مړه کړه، القاعده مړه کړه، طالب مړه کړه. چا مړه کړه؟ خوند خو افغانانو په څومره وحشت مړه کړه. اوس دا افغانان د خپل ځان ولې ګیله نه کوي؟ ولې نه کوي؟ ولې دغه اصلاحاتو خواته نه ځو؟ ولې یو کس په حیث انسان، په حیث بشر، په حیث زاده د انسان، په حیث اشرف مخلوقات ولې غلط کار کوي؟ ولې څوک توهینوي؟ ولې څوک تقریا حق خوري؟ ولې مثلا ضرر رسوي؟ آیا زه انتقاد خو ډېر ساده ده، د تلیفون کې ناست یم، تاسو سره غږېږم، آیا زه اصلاح یم؟
مننه زازای صاحب، هغه پوښتنه م چوکړه، هغه واخیستله. مننه، جواب ښه مفصل تاسو ورکړ. سلامت اوسئ. اوس یو لنډه د ماخلو، بیا به تاسو ته نوبت درکو اخر کې.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. د ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 2 02 22 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 2 02 22 14 18.
ازادي راډیو 14 ساعته
د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې مو هم په همدې موضوع باندې چې پر شیګانو بریدونه څومره د اندېښنې وړ دي یو پوسټ کړی و. ګڼو کسانو ترې لاندې کمنټونه او نظریات لیکلي. له هغې ډلې محمد نبی لیکلي د اندېښنې وړ ده ځکه چې دوی هم د ګران هېواد افغانستان وګړي دي، ټول باید د مسؤلیت حس وکړي. حیدر علي رفیق لیکلي دا هغه څوک کوي البر بریدونه او په دې وجه کوي چې د ایران او افغانستان د ښو اړیکو په منځ کې درز راولي، دا اقتصاد او پرمختګ هر څوک نشي زغملی. سید محمد متقی لیکلي د افغانستان هر وګړی ساتنه په خاص توګه هغو خلکو ساتنه چې فتنې ترې پورته کیږي د خبره حکومت ذمواري ده. او بل چا صداقت عادل لیکلي دا هغه څوک کوي او په دې وجه کوي چې د ایران او افغانستان د ښو اړیکو په منځ کې درځولي. دا البته تکرار کامنټ دوی هم لیکلی دی. خان اساقزی لیکلي دا یوازې شیعیان نه دي چې په خطر کې انفیان هم دي د دې په خبره باندې. او نجیب الله منګل لیکلي شیعگان دي خپل مذهبي مشران لیخن ونیستي چې ولې د شیعگانو ډلې جوړول او په عراق او سوریه کې جنگول د ایران د ګټو د خوندیتوب لپاره. درمان ساقزی لیکلي دا یو سیاسي لوبه یا ډایالوګ دی چې تاسو یې کوئ شیا ملکه دوی لیکلي. البته زیا خان خاطر لیکلي فکر کوم په سنیا لات کې په ونسن کې هیڅ کوم برید ولاو کو پر انګریزانو هم وېد د خبره کوم جواز نه لري. تاسو هم کولای شئ خپل نظریات د ازادي رادیو په پښتو فیسبوک کې موږ سره شریک کړئ. ورسته مسله د البته شیرزای صاحب غواړم چې د تاسو نظر واخلم. ورسته 15 دقیقې لرو څلور دقیقې دغه سی بریدونه که دوام وکړي په دغه مذهبي ډله باندې په ونسن کې په ټوله کې په خلکو باندې څومره د افغانستان راتلونکي او د خلکو راتلونکي په خطر کې ده که یو نیم د قشاو خوا کې وای مننه.
ګوره دلته مېلمه د دین احکام نه دی خبرې وکړه چې دین احکام باندې عمل شي. او ګوره کوم وخت نه چې دا غزاري راځو پر د شوی د کله د دین په احکام باندې کار کوي تو وستی دل کله د دین احکام منی ک طالبان صاحب کو طالبان کله د طالبانو کوم عمل د دین په مطابق ده. دوی خزو په کورونه کې زندان کړی ده، تحصیل ته اجازه نه ورکي، د نور اقوامو حق غصب کړی ده، د خلکو ځمکه او کورونه غصبې، د خلکو ازادګانې اخیستې ده، د افغانستان د ترقی او پیشرفت مخنیوي کوي، محکمه سرایی ده، خلکو وژلې ده. دا کوم په دین په کوم ځای کې دی وای دا خبره شته؟ همدغه طالبان اول همدغه طالبان دین په مطابق دی عمل نه کوي، نور توستي درې دوی دین په مطابق عمل نه کوي چې همدغه پښتون سره پیدا شوی دا دغه دومره مشکلات ده. دین نوم نه دوی استفاده کوي خلک. خلقیانم همدا کار کوي، همدا سيزون کوي خلقیانم، او دا طالبان همدا کار کوي. خلقیان د شوروی او د سوسیالیستی یو شوارلاند هم داسې ظلم وکړه، او دوی د اسلام د نوم نه هم داسې ظلم کوي، او دین د نوم نه هم داسې تجارت کوي. که دغه پروسه نور هم ادامه ورکړي دا خلک به پوزه رسېږي، دا به همغه داخلي جګړو ته بیالمن وهل ده، خلک بیا اوچتېږي، خلک خپل ځان دپاره، خپل مذهب دپاره، خپل فقه دپاره، خپل مراسمو دپاره دوی بیا یو ځکیږي یو متکیږي. دا خلک چې څومره اوس غلی ده، یو وخت نه یو
شیرزای
پورته کیږي، دا به طالبان په خیر هم نه دي، افغانستان هم په خیر نه دي.
مننه شیرزای صاحب د تاسو له ګډون مننه. زازای صاحب تاسو ته مرسته یو دغه وخت درکو که خبرې لطفا لاندې وکړئ. مننه.
ګوري داسې د موږ مشخص څوک نه خیو، موږ د دین خیو، ښه موږ خو الله احکام خیو، هغه که حق څوک هغه که طالب که غیر طالب، موږ مکلف یو. مون انسانیت خو یو، مون انسانان خو یو. ولی په افغانستان کې زه وایم چې زه پښتون مشوم، ولی فکر زه ولی په نوم دی تاجک، ولی په نوم دی افغان، ولی په نوم دی یو مسلمان نه یادو چې په افغانستان کې په مسلمانانو باندې ظلم ده، په افغانستان کې په افغانانو باندې ظلم ده. ولی سره وایي چې ازبک ډیر مړ شول، ولی څوک وایي چې پښتون زیات مړ شو، ولی څوک وایي چې تاجک زیات مړ شو، دا د کوم نه شروع شوه؟ تاجک، پختو، نزارا، ازبک، دغه اقوام دي، دغه موږ منم ټول موږ انسانان یو، بشر یو، دی الله مخلوق یو، اشرف مخلوقات یو، زاده دي انسان یو. ولې د انسان په نوم وایو چې افغانان کې انسانان وژل کیږي؟ ولې نو وایو چې په افغانستان کې افغانان وژل کیږي؟ ولې نو وایو چې په افغانستان کې مسلمانان وژل کیږي؟ دا څه معنا لري؟ طالب مړ شو، شیا مړ شو، دا څه معنا لري؟ دا نه تا ته دین اجازه درکړې ده، نه خدای اجازه درکړې ده، نه کومه کړه دی ګډه نه دګیږي، غلط کار ده. یعنی مونږ ګوره دلته استخبارات د جهان وایي چې اوهو هغه د ګوتې د خلق هغه دی څوک شیعه ده څوک پښتون ده څوک ازبک ده څوک دغسې رواج لري څوک دغسې بیت هغه بل مذهبونه دي دنه مو ټوټه ټوټه کړي دي.
مننه زازای صاحب سلامت اوسې وخت پروګرام په خلاصېدو دی تاسو له ګډون مننه کوم. شیرزای صاحب او زازای صاحب کور موادان چې دغه 15 دقیقې بحث کې مو اشتراک وکړل تاسو اوریدونکو هم ډیره مننه.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اټ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0